आज व्यू 360 में भुट्टो फांसी केस में आला अदलिया का माजी की गलतियों को तस्लीम करने का ऐलान। पाकिस्तान में अदलिया पर कौन से दबाव होते हैं जो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने देते, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के क्याम के बाद से रियासती इदारों के दरमियान की खींचतानी का असर अदलिया के फैसलों पर भी रहा है, कभी नजरिया जरूरत और कभी मनपसंद जजों की तैनाती। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख ऐसे कई फैसलों से भरी पड़ी है जिन पर हमेशा सवालात उठाए जाते हैं। उन्हीं में से एक 1979 में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने का फैसला भी है। कल मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के खिलाफ दायर एक रेफरेंस की समाअत के बाद फैसला दिया कि तकरीबन चार दहाइयां पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला देते हुए यह भी कहा कि जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं, लेकिन अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए और ये कि अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हालिया कुछ अशरों में मुल्क की आला अदलिया ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुतनाज़े हैं। सियासी बुनियादों, हुक्मरानों या फौज की तरफ से दबाव में किए जाने वाले फैसले अदलिया की साख को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, अदलिया इंसाफ के तकाजे पूरे करने में क्यों नाकाम नजर आती है और क्या आला अदलिया सियासत से बालातर होकर काम कर सकती है, आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मौजूदात पर बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल।
अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाजे कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कुछ आम शहरियों से भी बात की।
उस दौर में तो जो भी हुआ हो गया, लेकिन अब इनको चाहिए कि फैसला जो है ना वो हक में करें, यानी कि जो सजा रफ्ता है उसे सजा रफ्ता करार दें, जो बेगुनाह है वो उसे बेगुनाह करार दें।
सुप्रीम कोर्ट को अभी इसे आगे सोचना चाहिए, कोई बेहतर फैसले करें, ठीक है जी, फेयर ट्रायल करें। ऐसा ना हो कि आप हर फैसला फिर बाद में इसके ऊपर कहेंगे यार ये तो गलत हुआ था, ये तो पहले आपको सोचना चाहिए और आगे आपको एहतियात से काम करना चाहिए।
तकरीबन 45 साल पहले साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला दुरुस्त था या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल पहले दायर करदा इस अदालती रेफरेंस पर कल अपनी राय दी और यह भी कहा कि माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। माहिर कानून अब्दुल मुईज़ जाफरी और पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अशर और मुईज़ आपका। अशर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, कितना अहम फैसला है ये पाकिस्तान की तारीख में? क्या कोई और मिसाल ऐसी है जिसमें अदालत ने अपनी गलती किसी तरह से तस्लीम की हो?
बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसपे अदालत ने रिव्यू भी किया और अपनी गलती को तस्लीम भी किया, और उनमें से कुछ क्रिमिनल मैटर्स भी हैं। बट ये वाला जो केस है, दिस इज लैंडमार्क केस। लैंडमार्क इसलिए भी है क्योंकि इसको अदालत को तस्लीम करना कि गलत था या फेयर प्रोसीजर था कि नहीं था, जिस जब से भी ये फैसला आया है इसकी कभी पजीराई नहीं हुई थी। उर्फ़े आम में भी और इवन कोर्ट्स में भी इसको माना नहीं गया, और जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद के अलकाब से ही कहा गया और उनका जिक्र भी इसी तरीके से हुआ, ऐसे नहीं जिस तरह किसी को आप जिसको सजाए मौत हो गई कत्ल के केस में उसको आप किस तरीके से याद करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट के तौर पे भी कभी पेश नहीं किया गया, तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का जो स्टेप है, आई थिंक दिस इज ए वेरी वेरी सैल्यूटरी स्टेप। ऐसे मामला जो है वो जरूरी हैं और इसी से हमें सीखना है, क्या सिर्फ कोर्ट ही को सीखना है या बाकी लोगों को भी सीखना है। इस पर हम बहुत देर भी बात कर सकते हैं। मुख्तसर ये कहूँगा कि सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट ही की इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं है। हम क्यों सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही को देखते हैं मंबा इंसाफ का या ऐसी जगह जहाँ पे हमें इंसाफ की उम्मीद होती है? असल में तो आम आदमी का सारा जो मामला है वो प्लेनरी ज्यूरिस्डिक्शन कोर्ट के कोर्ट्स में होता है, जो सिविल कोर्ट्स हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, हमने उसके ऊपर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी और हमें उन्हीं पे तवज्जो ज्यादा देना चाहिए ताकि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, सिविल जस्टिस सिस्टम को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसमें हम देखेंगे कि तफसीली फैसला क्या आता है और तफसीली फैसले में क्या वो कोई रहनुमा असूल वाजे कर देंगे जिसमें फेयर ट्रायल का जो तरीका है वो किस तरीके से उसको फॉलो करना है। आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू।
जी मोइज, आप समझते हैं जिस तरह से अश्तर साहब रेफरेंस दे रहे थे इंट्रोस्पेक्शन का, ये इंट्रोस्पेक्शन है और ख़ासतौर पे जो पांच सवाल सदारती रेफरेंस में जो सदर जरदारी की तरफ से उस वक्त दायर किए गए थे उनमें पांच सवाल जो पूछे गए थे उन सबको एड्रेस किया गया है इसमें, या हम शायद तफसीली फैसले का वेट करेंगे इसके लिए?
बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मेरे ख्याल से देखें, अव्वल तो ये रेफरेंस फाइल किस तरह हुई थी कि जरदारी साहब के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से तवातर से प्रेशर था उस वक्त के जनरल कियानी साहब के साथ मिलकर। उसके बाद बाबर अवान साहब ने सोचा कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और उन्होंने शुरू में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अदलिया को पॉलिटिकली इन चेक रखने के लिए भेजी, यानी कि एक कम्प्लीटली पॉलिटिकल मूव थी। जिसके बाद अदलिया ने, क्योंकि अदलिया पे जाहिर है दाग तो था, लिहाजा इसको रद्द करने के बजाय इन क्वेश्चंस को कोर्ट की मदद से रीफ्रेम किया गया और उन रीफ्रेम्ड क्वेश्चंस के बाद जो पांच सवाल थे दरहकीकत कोर्ट ने एक सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि उमूमी तौर पे जो देखा जा रहा था कि वरना फिर कोर्ट के अंदर एक दरार सामने आ जाती। मंसूर अली शाह साहब के जो रिमार्क्स और कलमात थे उससे वाजे आया था कि वो रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन में वो सब कुछ करने को तैयार नहीं है जो कि शायद चीफ साहब की तरफ से इशारा किया जा रहा था थ्रू द हेयरिंग। जाहिर है उसके अंदर कोई हतमी राय तो नहीं होती, लेकिन ये वाजे मुझे फ़र्क नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से एक विशी वॉशी मिडल ऑफ द रोड ऑर्डर आया है जिसके अंदर ये बात तय हो गई है कि जी बायस था। लेकिन अगर महज यही कहना था कि बायस था और हम मेरिट्स में नहीं जा सकते, तो मंजूर मलिक साहब ने जो डेढ़ दिन बहुत उमदा तरीके से इस ट्रायल के को परखा और बहुत गहराई में गए, तो उसके अंदर जाने की तो फिर ज़रूरत नहीं थी। फिर वो तो एक वीकेंड पे कॉन्फ्रेंस रखवाई जा सकती थी, जिस तरह साकिब निसार साहब पॉपुलेशन कंट्रोल पर कॉन्फ्रेंसेज रखवाया करते थे, उस तरह इस ट्रायल की बारीकियों में जाने के लिए मंजूर साहब को बुला के टेलीवाइज ही सही ऑडिटोरियम के अंदर मुकालमा हो सकता था। और ये मैं कहने का मकसद ये है कि आप ऑप्टिक्स के लिए और पोस्चरिंग के लिए एक ऐसे वक्त पे कि जब हाजिर आईन के ऊपर बकायदा तवातुर से मनज़म तरीके से वार किया जा रहा है, कोर्ट के अपने अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, उस वक्त दो हफ्ते लगातार एक लार्जर बेंच बैठ के अगर तारीख को ही दुरुस्त कर रही है वो भी रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन में, और फिर उसको भी दुरुस्तगी मुकम्मल तौर पर करने को तैयार नहीं है, यानी कि अपने सुओ मोटो इख्तियारात के तहत या एनी इफेक्टिव ऑर्डर जो आइन उसको इख्तियार देता है वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हरकतें उमर अता बंदयाल साहब ने की थी और वो इस कोर्ट के सरबराहान को नागुजीर गुजरी थी। तो फिर ये एक मेरी समझ बहुत अच्छी बात है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ बहुत बुरा हुआ था सबको पता है, सारे MSC भी यही कह रहे थे, और लेकिन इस सब कुछ के लिए इस वक्त इतनी सारी तशहीर की क्या ज़रूरत थी और इससे आवाम को एज़ अ होल क्या फ़ायदा हुआ, जबकि पहले मेरे ख्याल से 10वें मिनट में मंसूर अली शाह साहब बोल पड़े थे और उन्होंने कहा था ये कभी आज तक इस्तेमाल हुआ है कि इस कोई रेफरेंस इसकी है कि ये अगर आप रेफरेंस ज्यूरिसडिक्शन में क्यों आ रहे हैं, अगर ये कभी और गलत इस्तेमाल हुआ हो एक ऐसे केस में जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आया हो, आप यहाँ ले आए और फिर हम फैसला कर लेंगे, तो जवाब आया कि आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो फिर इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या रह गई। लेकिन तमाम आईनी माहिरीन ने कहा कि जी है बायस को कहना है तो ऐलान कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने, कहा गया आपके ख्याल में ये। अच्छा साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसको, आप समझते हैं कि जिस तरह मोइज़ बात कर रहे हैं कि ये शायद एक पब्लिसिटी के लिए ज़्यादा किया गया, एक वो रेफरेंस इसमें बनता है, और दूसरा सबसे बढ़ के सारे सवालों का जवाब तो इसमें भी नहीं दिया गया, और जब इस वक्त जब खासतौर पे आईन पे हमलों की बात हो रही है हर तरफ से, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका फैसला आना और सिर्फ इस हद तक मानना कि गलती है लेकिन पूरी तरह से ना मानना, कितनी इंट्रोस्पेक्शन हो सकती है ये?
एक तो ये सवाल जो थे ये उनमें से सिर्फ एक ही सवाल ऐसा था जिसकी वाकई जवाब देने की ज़रूरत थी, और वो ये था कि क्या फेयर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, फेयर ट्रायल था। और ये जो 10A की बात आई है तो हमेशा से आईन में थी, इसकी सिर्फ एप्लीकेशन हुई है 10A में, ड्यू प्रोसेस वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने पहले बात की, कता नज़र इस बात के कि इसके मुतल्लिक आप इस टाइमिंग के मुतालिक इस सारी बातों की क्या तशरीह करना चाहेंगे, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मैं چاہتا ہوں کہ ہم ضرور بات کریں اس پہ کہ اس میں جو باتیں ہوئی, چاہے وہ منظور ملک صاحب کی بحث کی بات ہے, چاہے وہ باقی ماہرین کی بات ہے, کس طریقے سے انہوں نے سارے کیس کو نتھارا اور اس کو دیکھا, اس کے ہر پہلو کو دیکھا. اس لیے اتنی لمبی ہیئرنگ کرنی چاہیے کہ تاکہ سب چیزیں نتھر کے سامنے آئیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ لمبی ہیئرنگ کر کے آپ پٹیشن کو ایکسیپٹ ہی کرتے ہیں, اس کو ڈسمس بھی کیا جاتا ہے. ہیئرنگ کا مقصد, اور یہ شاید یہ بھی ایک پیغام دینا ہے, کہ ٹھنڈے دل سے ان سب معاملات کو دیکھنا چاہیے. جو پولیٹیکل سوال بنتے تھے اور جو ایسے سوال تھے جو مبہم تھے, ظاہر اس کا جواب نہیں دیا جاتا. اور خاص طور پہ جب یہ بات ہوئی کہ اس کے اندر جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے یا اسلامی جورسپروڈنس کیا ہے, اس پہ تو کوئی بحث ہوئی نہیں, کوئی اس کے اوپر کسی نے انسسٹنس نہیں دی. لیکن یہاں پہ میں رک جانا چاہوں گا اور بات کیا کروں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ بالکل یہ ریڈیمپشن کی بات ہے, ریڈیم کرنے کی بات ہے. کیونکہ صرف اسی کیس کی وجہ سے نہیں, اور بہت سارے کیسز میں تختہ مشق بنایا گیا سپریم کورٹ کو, اور جس طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا اس انسٹیٹیوشن کو اور اس کی دھجیاں اڑائی گئیں, بہت ضروری تھا کہ آپ اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ 13 برس سے یہ کیوں کیس پینڈنگ چلا آ رہا تھا. اسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اسی گورنمنٹ نے بھی اس کو واپس نہیں لیا اور یہ سارا ہوا. اور ایک اچھی بات ہے کہ اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. پھر میں بات کروں گا کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو اوپینین انہوں نے رینڈر کی ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی. میں امید یہ کرتا ہوں کہ نہ صرف ان جو سوال اٹھے ہیں ان کا جواب آئے گا, بلکہ کورٹ اس کے اوپر لازمی طور پہ بات کرے گی کہ ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے اس میں سکم کیا, اور ان جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے کیا کیا پرابلمس آئیں. جہاں پہ کورٹ کی بات ہے, وہاں پہ میں ضرور یہ بات کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی ایک فرض عائد ہے, گورنمنٹ پہ بھی ایک فرض عائد ہے کہ ان سب باتوں سے سیکھ کے ہم اچھی لیجسلیشن کریں. مسودے پڑے ہوئے ہیں وزارت قانون میں جس میں تمام ترامیم کا ذکر ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم. دیکھیے, تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان جو ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اور یہ سب اس کرمنل سسٹم کے شکار ہوئے ہیں. تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اپنی جو پولیٹیکل جو ڈفرینسز ان کو بلائے تاک رکھ کے سب مل کے جو پازیٹیو قسم کی لیجسلیشن ہے, جو اسٹیپنگ اسٹونز بنائے, اسٹمبلنگ بلاکس جو ہیں ان کو ہٹا دیں, اور اچھے طریقے سے فیئر ٹرائل کے جو مراحل ہیں ان کو پورا کرے, ان کو سہل کرے, ان کو آسان کرے, تاکہ جو کورٹ آف پلانری جو یعنی جو کورٹ ہے سول جج کا کورٹ, اور جو کورٹ ہے میجسٹریٹ کا یا سیشن جج کا, اس کے اوپر توجہ ہونا چاہیے.
لیکن یہ بھی جو کام ہے آپ بھی اے جی پی رہے پاکستان کے, یہ بھی جو کام ہے وہ شاید وزارت قانون یا عدلیہ کے پاس ہی رہے گا. معیز, میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, جس طرح سے ارشد صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی اپنا کام کریں, خاص طور پہ جو لوور کورٹس ہیں وہ اپنا کام کریں. غلطی کس کی ہوتی ہے, عدلیہ کی یا دوسرے ریاستی اداروں کی جو اپنی حدود میں رہ کر کام نہیں کرتے؟
جی دیکھیں, غلطیاں بہت سارے لوگوں کی مشترکہ ہوتی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ادارہ غلطی کرتا چلا آ رہا ہے اور اس کا ہاتھ اگر نہیں بٹایا جاتا تو پھر یہ غلطی جو ہے وہ کافی دورس نہیں ہو سکتی. میں بصد احترام ارشد صاحب سے, میرے بہت سینئر ہیں, بہت رسپیکٹڈ وکیل ہیں, اور وہ شاید جس لینس سے دیکھ رہے ہیں اس لینس سے دیکھنا تاریخ کے لیے درست بھی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ, یہ آپ اگر آپ کو ٹائمنگ کے بغیر آپ اس معاملے کو دیکھ نہیں سکتے. میری نظر میں آپ ٹائمنگ سے اس ایشو کو ڈیورس نہیں کر سکتے کہ ایک ایسے وقت پہ کہ جب ایک حاضر ایشو ہے, جب ایک حاضر طریقے سے آئین کے حوالے سے آئین کو پامال کرتے ہوئے, اول تو الیکشن صحیح وقت پہ نہیں ہوئے, پھر جب ہوئے تو جس طرح ہوئے اس کے معاملات لائیو ہیں, اس کی ہینڈلنگ جس آئین کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے ایک ملک میں, اور وہاں پر اگر کورٹ اپنے 40 سال پرانے ایک ایشو کو لے کے آج ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کی ٹائمنگ کے اوپر پہلے گفتگو ضروری ہے.
لیکن الیکشنز اگر ہوئے جو ڈیفینیٹلی ڈیلیڈ ہوئے, وہ بھی تو کورٹ کے کہنے پہ ہی ہوئے اینڈ آف دی ڈے.
جی کورٹ کے کہنے پہ تو نہیں ہوئے, کورٹ نے ایک فارم آف جرگا جورسڈکشن کے اندر ایک ڈیٹ الیکشن کمیشن سے وصول کر دی, یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپ کو کچھ کہنے سے قاصر ہیں کیونکہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں. لیکن بہرحال جس طرح ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. لیکن دیکھیں یہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ ڈیٹیلز کیا تھیں, بات زیادہ بڑی یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز پینڈنگ ایجوڈیکیشن ہیں اس وقت اس ملک میں. ایک عام رائے جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی لے لیں, آپ کے اپنے جو عام عوام نے آپ نے کامنٹس لیے تھے اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جی وہ تو بہت اچھا کیا لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس کو کچھ کر لیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے اپنا وقت صرف کرنا چاہیے. میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ بھٹو خاندان کو اتنے دنوں بعد آخرکار وہ جسٹس ملا جو سب کو پتا تھا کہ ان کا حق ہے. اور جس طرح اشرف صاحب نے بھی کہا کہ ان کو سبھی شہید کہتے تھے, اور آج جو ہے اس پہ اگر عدلیہ نے پرانے جج صاحبان کی غلطیوں کا ازالہ کر دیا بہت خوب, لیکن اس سے زیادہ بڑے مسائل اس وقت ہیں. ایک جنگل کے اندر آپ نے you are focused on a certain tree and good for you, but the forest is on fire. And when the history of this era is written, بہت دنوں بہت دیر بعد جا کے کوئی کہے گا کہ ہاں وہ بھٹو والے فیصلے کو بھی ٹھیک کر دیا تھا, اس سے پہلے بہت ساری باتیں لکھی جائیں گی جو حاضر ایشوز ہیں.
تو ارشد صاحب آپ اس حوالے سے, بیکاز یہ ایک اوپینین ہے, ایک حلقہ ہے جو ڈیفینیٹلی یہ سوچتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر 40 سال بعد آج کے فیصلے بھی ری رائٹ کیے جائیں گے یا ان کو بھی دیکھا جائے گا جا کے اسی طرح سے اور اس وقت مانا جائے گا, تو اس وقت کیا کیا جا رہا ہے ان کے لیے؟
ہمیں 40 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں 1 سال کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. جو ابھی ایشوز ہیں ان کو ابھی ریزالو کریں. مثلاً الیکشن کی باتیں میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں اور پھر کہوں گا کہ اب الیکشن کے ڈسپیوٹ جو ہے وہ ٹرائیبیونلس کے پاس ہے, کیوں نہیں ہم 5-6-8 ٹرائیبیونلس لگا دیتے اور ان کے پاس صرف الیکشن ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کی ان کو حل کرنے کی کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں شام کی عدالتیں نہیں لگاتے؟ ہم کیوں جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ میں 1.5 million cases پینڈنگ پڑے ہیں, 60 ججز کی آسامیاں ہیں جس میں سے 36 کام کر رہے ہیں. وائی ڈونٹ وی اپوائنٹ ججز؟
وائی کس کا کام ہے کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یہ ججز اپوائنٹ کرنا یا شام کی عدالتیں لگانا؟ کوئی تو انیشیٹ لے گا, چیف جسٹس کے پاس آئے گا یہ انیشیٹو یا انتظامیہ کو لینا پڑے گا؟
دیکھیے جو سربراہ ہیں عدالت کے وہ پھر چٹھی لکھتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جناب میں انیشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس یہ تقریباً 28 آسامیاں خالی ہیں, ان کو میں نے فل کرنا ہے, اس کے اندر آپ سارا کر کے دیں. میرا یہ خیال ہے کہ اسپیڈی جسٹس کے لیے اور پراپر جسٹس کے لیے مجھے عدالتی عملہ چاہیے, نہ صرف جج چاہیے, مجھے عملہ چاہیے.
تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو ہے وہ عملے کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ لیکن اگین صاحب ایک چیز جس طرح سے موئز بھی ریفر کر رہے تھے, ایک جنرل سینٹیمنٹ یہ بنتا ہے کہ اس وقت بھی جو عدالتیں ہیں جو فیصلے وہ دے رہی ہیں ان پہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہے, وہ ایک بہت بڑا حلقہ نہیں مانتا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹریبیونل بنائے جائیں زیادہ, شاید اس کی وجہ سے الیکشنز کے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ جلدی فیصلہ ہو سکے, لیکن ایک ویلڈ آرگیومنٹ دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ کتنی دیر تک آپ لڑتے رہیں اس کام کے لیے کہ یہ جو سیٹ آپ نے جیتی تھی, جو ہاری ہے وہ آپ نے جیتی تھی ٹیکنیکلی لیکن وہ آپ کو نہیں ملی, کتنا لمبا کون کون فائٹ کر سکتا ہے اس پہ؟
ہونا تو نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کام ہے کہ آپ اسٹرینتھن کریں انسٹیٹیوشنس کو. جہاں پہ آپ نے اسٹرینتھن کیا سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو, ہم کیوں نہیں اسٹرینتھن کرتے بیوروکریٹس کو تاکہ وہ اسٹینڈ لے سکیں؟ کیوں نہیں ہم آئینی ترمیم دے کر کہ ان کے ٹینیور کو اور ان کی سروس کو سیکیور کرتے تاکہ ان کو کوئی خوف نہ رہے کسی بھی چیز کا؟ کیوں نہیں ہم اپنی پولیس سروس کو فورس کے بجائے سروس میں کر رہے؟ کیوں نہیں ہم اداروں کو پابند بنا رہے کہ وہ اپنے اپنے کام کریں اور نیک نیتی کے ساتھ کریں؟ ہم کیوں نہیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کراتے؟
یہ کافی سوالات جو آپ نے ارشد صاحب ریز کیے ہیں. مویس آپ سمجھتے ہیں جو ارشد صاحب سوال ریز کر رہے ہیں, یہ کیا ہم سوال ہی ریز کرتے رہیں گے یا کسی فورم پہ ان کا جواب ملے گا اور کوئی سولوشن ہے بھی ان کا؟
نہیں بالکل ٹھیک ہے جی, لیکن ایک اور چیز بھی ہے, آپ دیکھیں کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم سے پہلے ہائی کورٹ جو ہیں وہ جہاں پہ کلیئر ریگنگ اور وائلیشنز دیکھتے تھے وہاں پہ وہ سٹیپ ان کرتے تھے, کیونکہ اتنی گنجائش ہے الیکشن ایکٹ میں کہ بالفرض اگر ٹیبیولیشن میں غلطی ہے, اگر میتھمیٹیکل غلطی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کو پورے ہائرارکی آف دی الیکشن ٹریبیونل پروسیس کے اندر سے گزرنا اتنا ضروری نہیں ہے. اگر ٹیبیولیشن اور کیومولیشن, دیکھیں دھاندلی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں, لیکن جہاں پر یہ الیگیشن لگ رہی ہے کہ مجھے الیکشن سے کوئی گلہ نہیں ہے, میرے فارم 45 کو آپ گنتی ٹھیک کر دیں, تو اس کے اندر ماضی میں اس طرح کی چیزوں میں ہائی کورٹس نے انٹرفیئر کیا ہے. وہ انٹرفیئرنس اس لیے ختم ہوئی اس لیے کہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے بعد, کیونکہ 2018 کے الیکشن کے اندر ایک طرح کی مینجمنٹ کی ضرورت تھی, تو ثاقب نثار صاحب کا ایک فیصلہ آیا تھا جس نے تمام ہائی کورٹس کے ہاتھ باندھ دیے تھے اور الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار دے دیا تھا, جیسے کہ یہ وہ آئینی ادارہ ہے جو ایکسپرٹیز رکھتا ہے ان تمام معاملات پہ. لیکن ہمارے, اب یہ استاد صاحب بھی اس کو کلیئرفائی کریں گے, ہمارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو کانسٹیٹیوشنل انٹرویوز کی ہر جگہ وہاں اجازت ہوتی ہے جہاں بدنیتی کا یا فراڈ کا الزام لگائیں, تو یہاں پر تو الزام ہی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جس الیکشن کمیشن کے تھرو آپ مجھے گزار رہے ہیں فرضی, میرا فرض بنا کے, جس کی وجہ سے یہ سارا وقت ضائع ہوا ہے, اور جو فارم 45 کی اپلوڈنگ کے اندر آیا ہے کہ یہ اس طرح کا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ نے ریزنز دیے بغیر فیصلہ کر دیا, جس طرح سلمان اکرم راجہ کے کیس میں ہوا کہ یہ جی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس طرح کی جب پرابلمز ہو رہی ہیں تو یہ آیا ہے کہ یہاں پہ آپ میلیفائیڈی الیج کر رہے ہیں نا, آپ بدنیتی الیج کر رہے ہیں ان لوگوں پہ جن کا کام ہے گنتی, اور در حقیقت آپ یہ الیج کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے رکھ دیا ہے, تو مجھے بلی کے کوٹ میں جانے کی پھر اتنی ضرورت نہیں رہتی. لیکن یہ سچویشن اس وقت اس لیے ہے,
میرے پاس دو منٹ ہے, ایک پریسیڈنٹ
سیٹ ہے جو کہ ہائی کورٹس کو ہاتھ باندھ رہا ہے.
بالکل, میرے پاس آخری دو منٹ ہیں, دو چیزیں میں کوئکلی ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ میں جو سیاسی فیصلوں کا الزام لگتا ہے, میرٹ پہ فیصلے نہ ہونے کی وجہ صرف عدلیہ کے اندر کے مسائل ہیں یا باہر کے بھی ہیں؟ 30 سیکنڈز دونوں کے پاس, اور پھر ہم اس کے امیج پہ بات کریں گے. ارشد صاحب اگر آپ رسپونڈ کر دیں پہلے. تو دیکھیے, عدلیہ
کوئی آئیلینڈ نہیں ہے, یہ سارے ملک میں جو جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر, ادارے کے اوپر جو حاوی ہو رہے ہیں سب لوگ, تو دیٹ از سم تھنگ, دس ملیز از آل اراؤنڈ, اور ہم کسی کو بھی ڈیوورس نہیں کر سکتے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہی شاید ہمیں کورٹس میں بھی نظر آتا ہے؟
اور سب سے بڑا فورم اس کا پارلیمنٹ ہے.
جی موئز, یور ٹیک.
جی میرے خیال میں بائس ان اگریمنٹ اشت صاحب, دیکھیں یہ اگر کلوژن نہ ہو نا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا جوڈیشری, اور بٹوین دی ایگزیکیوٹیو اینڈ دا جوڈیشری, اور بٹوین دی ایگزیکیوٹیو اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ, تو یہ امپاسبل ہے, کوئی بھی چیز کا ڈکے امپاسبل ہے. لہٰذا میرے خیال سے
اوور آل آپ کے خیال میں یہ کلیژن ہے, اور اشت صاحب نے جس طرح سے رسپونڈ کیا. لاسٹ 30 سیکنڈ سر, ایک چیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ عدلیہ پہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے آن اے پازیٹیو نوٹ, اف وی کین فنش اٹ دس وے؟ اشت صاحب پلیز.
اف یو وانٹ مائی اوپینین.
جی جی, اف کورس, یور اوپینین.
میں بارہا کہہ چکا ہوں, پھر کہوں گا, وی نیڈ این آل پاکستان جوڈیشل سروس. یہ جو سارے سلسلے بن رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے ماسٹر آف دا راسٹر ہے ہائی کورٹ کے اندر, جس طریقے سے قانون بنایا گیا کہ چیف جسٹس متلقن اعلان نہیں ہوگا, میرا کورٹ میری مرضی نہیں چلنی چاہیے, اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک اس میں ریفارم لایا جائے, آل پاکستان جوڈیشل سروس ہوگی تو پھر معاملات جو ہیں بہتر ہوں گے.
I got your point.
کام جو ہے ختم کریں.
موئز آپ کس طرح کلوز کریں گے؟
صاحب نے درجن بھر خطوط لکھے تھے, ان سب کے اوپر منوان عمل کر دیں. جب انہوں نے ایز سینئر پیونی جج تمام وہ جو کرٹیسزم کرتے تھے, یہ جوڈیشل کمیٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ لیول پہ بھی ہو, وہ بینچز جو ہیں وہ الگوریتھمکلی بنے اور مشاورت سے بنے, ایک آدمی کا فیصلہ نہ ہو, کیسز کی فکسیشن جو ہو وہ اس کیس کی ایج کی وجہ سے ہو یا اس کی اہمیت کی وجہ سے ہو, اور یہ فیصلہ جو ہے ایک آدمی نہیں ایک کمیٹی کرے, ججز کی ایلیویشن جو ہے وہ محض سینیورٹی پہ اور محض فٹنس پہ نہیں بلکہ ایک کمپوزٹ طریقے سے ایک واضح پالیسی کے تحت ہو. یہ تمام وہ وعدے ہیں جو قاضی صاحب نے ہم سے کیے تھے, پورے ہو جائیں گے تو آدھے مسئلے حل ہو جائیں.
اس بات پہ دونوں صاحب اگری کر رہے ہیں. بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا, عبدالمعیز جعفری بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټن کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټن کی خاګي لکه نکته دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او خپل پخې فارونه وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
کاغه غشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غاڼو هیوادونو د افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ وکړ. په امریکا کې د یو افغان زده کوونکي سره د زړه خواله مسکا شاجی چې د اوم ټولګي زده کوونکي دی وایي اوس په دې پوهی کې چې د هغې د لپاره به په خپل هیواد کې تعلیم ممکن نه وي. او ملت د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن کلنۍ وینا داسې ویل کیږي چې نوموړی به په اقتصاد د مینډواری پر حقونو او د اوکراین او غزې پر جګړو وغږیږي. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د کب اولسمه نیټه او د 2023 کال د مارچ اوومه. زه ښایسته سعادت لامیمه. نن په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په حقونو د پخوانی ډیپلوماتې نظیفې حقپال سره بحث تکینو. زموږ همکار ایوب خاورین به د امریکا ملت ته د ولسمشر بایدن د کلنۍ وینا پر مهمو ټکیو رڼا واچوي او برېښنا عمرخیل به د افغانو میرمنو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو لیدلوری راسره شریکي. اغلی حقپال خاورین صاحب او برېښنا جانې، له تاسو نه مننه کوم. په څو شیبو کې تاسو ته ستنېږم، راسره مل اوسئ. د افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا اوتنبایوفا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښځې په ټولنه کې څنګه ته شوې دي. میرمن اوتنبایوفا له طالبانو وغوښتل چې محدودیتونه لرې کړي، خو بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ وکړ. او ویل چې د یو استازي له لوري ارزونې کولای شي چې د افغانستان حقایق په ښه ډول منعکس کاندي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویل چې یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو په شمول چې ترې سرغړونې شوي د افغانستان د وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي.
زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي څخه انکار او د عام ژوند په ډیرو برخو کې د هغوی ګوښه کول په پراخ ډول د ذهني او فزیکی زیان او د هغوی معیشت ته زیان رسولی دی. د اسلامي لباس یا حجاب څخه د سرغړونو په تور وروستۍ په خپل سر نیونې د بشري حقونو څخه نورې سرغړونې وي چې د ښځو او نجونو لپاره د لوی داغ سره مل وو.
په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي وویل چې طالبان باید په نړیوالو ژمنو عمل وکړي.
طالبان باید نړیوالو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. له ټولنې څخه د 50% وګړو په بې برخه کولو افغانستان په ځان بسیا کېدای نشي. له ټول ګډونه حکومت پرته به تل پاتې سوله ټینګ نشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د افغانانو ترمنځ پر ملي خبرو اترو ټینګار وکړ.
موږ ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله او ثبات یوازې د ټولو په استازیتوب او پراخ نظام او د ملي خبرو اترو په پایله کې ټینګېدلی شي چې وکولی شي د ټولو افغانانو هیلې او غوښتنې منعکس کړي.
د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ګمارنې او د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ وکړ.
We strongly support the Security Council's directive.
د ځنګړی استازي د ټاکلو په برخه کې موږ د امنیت شورا له هغې پریکړې جدي ملاتړ کوو چې وکولی شي د نړیوالې ټولنې، طالبانو او نورو افغانانو سره کار وکړي. مخکې لیدې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو په لور ګام واخیستل شي، دا کار باید د یوې لارې د نقشې او نړیوالو ژمنو ته د طالبانو د درناوي په ګډون په اساسي ګامونو تمرکز وکړي.
په تازه خبرګون کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې پر مېرمنو او انجنونو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي.
موږ دا روښانه کړی چې ښوونځیو ته د انجنونو د تګ مخه هیڅکله باید نیول شوی نه وای. په افغانستان کې زموږ د هڅو لپاره د افغان مېرمنو او انجنونو درناوی ډېر اړین دی. موږ په هر فرصت کې له طالبانو غواړو چې اجازه ورکړي انجنونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي، د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، د مېرمنو او انجنونو په اړه خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
طالبان تل ادعا کوي چې مېرمنو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په همدې تړاو د افغانو ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان په ټولنه کې د ښځو د بشپړ ونډې په مهم رول ټینګار کړی دی. زما همکارې برېښنا عمر خیل د رینا امیر سره مرکه کړې چې اوس دلته په استودیو کې را سره همدلته تشریف لري. برېښنا جان، ستړي مشې، په خیر راغلي. د میرمن امیری د مرکې مهم ټکی څه و؟
مننه خایسته جانې، سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته. د افغان ښځو، نجونو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان ښځو او نجونو زړورتیا وستایله او هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې نن سبا په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. میرمن امیری په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د ښځو په ګډون باندې ډیر ټینګار وکړ. میرمن امیری ویل هر هغه بس چې د افغانستان په اړه د طالبانو په ګډون د نړیوال ټولنې سره کوي، د افغان ښځو د پرمختګ او بشري حقوقو وضعیت ته لومړیتوب ورکوي. په سر کې ما ورنه دا پوښتنه وکړه چې د تیر کال په پرتله چې ما ورسره خبرې کړې وې، د ښځو وضعیت نور هم خراب شوی دی، نو هغه راته داسې ویل.
ډیره مننه چې له ما سره مرکه کوئ او په افغانستان کې د ښځو انجونو په وضعیت رڼا اچوئ. له بده مرغه زه ستاسو د ارزونې سره هم نظر یم چې په افغانستان کې وضعیت ویجاړونکی دی. دا یو ناوړه حالت دی، هغه ډول چې افغانې ښځې په سیستماتیک ډول د ژوند له هرې برخې نه محرومیږي او محدودیږي او له خپلو حقونو نه خوند نشي اخیستلی، له سختو عواقبو سره مخ کیږي. دا یو بې ساری او بې مثاله وضعیت دی. موږ د ځانګړي پورت ورکونکي ریچارډ بنټ په شمول د بشري حقوقو له شورا او د عالی کمشنر څخه هم دا اوریدلی. د دې وضعیت ارزونه ده. دا ډول وضعیت چې په نړۍ کې لا پسې خرابېدای شي، یوې نړیوالې پاملرنې او یو نړیوال لومړیتوب ته اړتیا لري.
آیا فکر کوئ چې نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو د نجونو د زده کړې او د روغتیایي پاملرنې په برخه کې د افغان ښځو د ستونزو د حل لپاره په کافي اندازه کار کړی؟
هر هغه بحث چې مو د افغانستان په اړه د طالبانو په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کړی دی، د افغان ښځو د پرمختګ او بشري حقوقو وضعیت ته مو لومړیتوب ورکړی دی. بیا به هم په راتلونکي کې دې ته دوام ورکړو چې د ښځو او نجونو هوساینه یو مهم عنصر دی او هڅه کوو چې په افغانستان کې ټولنیز وضعیت ښه شي او نړیواله ټولنه هم ورته لیدلوری لري.
آیا امریکا داسې نوښت او ستراتیژي وړاندې کړې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دوره کې د افغان ښځو اقتصادي او ټولنیز ځواکمنولو لپاره اغیزمنه تمامه شوي؟
موږ د هڅو بیلابیلې کرښې ټاکلې دي. لومړی، موږ احساس کوو چې دا ډیره اړینه ده چې زموږ پالیسي په خپله د افغان ښځو لخوا رهبري شي. موږ د همدې موخې لپاره د امریکا د افغانستان مشورتي میکانیزم جوړ کړی. موږ نور هیوادونه هم وهڅول چې ورته پلاتفورمونه جوړ کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د هیواد دننه او بهر هم د افغانانو غږ اوچت کړو. دوی د کارپوهانو په توګه زموږ د پالیسۍ په جوړونه کې لارښوونه کوي. موږ ته پوښتنی او مشورې راکې او زموږ د پوهنې کچل ورش چې څنګه خپلې هڅې او تګلارې پلیکو. دوهم، موږ د نړۍ په کچل نړیوال ټولنې سره هم کار کوو چې تمرکز مو پر اکثریت مسلمان هیوادونو په ځانګړي توګه د سیمې هیوادونو دي، ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ د ډیپلوماټیکی او هدفمندي هڅې دواړه د سیمې د هیوادونو ملاتړ او د رهبرۍ ښکیلتیا ولري، ترڅو د متشبثینو د ملاتړ، د تحصیلي بورسونو په برخه کې د ملاتړ، چمتووالی او د ښځو او د اقتصاد په برخه کې ملاتړ رامنځته شي. دا زموږ د کار واقعا مهمه برخه ده. تاسو به اوریدلی چې تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته کې اعلان وکړ چې د امریکا حکومت د لسکونو لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. د غونډې ته موږ د واشنگتن ډی سي د ډیپلوماتیک مرکز همدارنګه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانانو ته په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه. موږ د یو شمېر بیلابیلو هڅو یادونه وکړه چې موږ په هیواد کې دننه او همدارنګه د هیواد څخه بهر د افغان ښځو سره د نجونو د زده کړو، د ښځو د کارموندنې او د متشبثینو د ملاتړ لپاره ترسره کړي، او زه کولای شم د دې نوښتونو په اړه یو څه نورې خبرې هم وکړم کله چې موږ وخت ولرو.
د امریکا متحده ایالات څنګه د افغانون جنو ځانګړو اړتیاو او ننګونو سره مرسته کولای شي چې افغانون جنو ته د با کیفیت زده کړو او فرصتونو زمينه برابر کړي؟
زبتا اوسه په واځي هډالو وایم چې دا هغه برخه ده چې زه ورته ډیره حساسه یم، ځکه چې نه یوازې متحده ایالات بلکې موږ ټول نړیوال ملګری پوهیږي چې هغه دقیقه ده چې موږ په دې هڅو رڼا اچو. دا په افغانستان کې د نننه ډیر اغیز لري. لبده مرغه هغه څه چې موږ وینو هغه دادی چې دا هڅې د طالبانو د چارواکو لخوا یې مخډب کیږي او بندیږي. دوی ګډوډي وي، پلیز دوی ګډوډوي یا یې ختموي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ په خپله د افغانانو سره ډیر لنګدې کار ته دوام ورکوو. موږ له دوی څخه په ځانګړي ډول پوښتنې کوو چې د دوی اړتیاوې څه دي، او بیا خپل شریکان هڅوو او تنظیموو چې دا سرچینې دوی ته څنګه راوړي. د بیلګې په توګه د افغان ښځو د اقتصادي استقامت اتحاد، موږ د پوهنتونونو سره ملګرتیا کوو. زموږ یو له اصلي شریکانو څخه د باستن پوهنتون دی، خو موږ د اکاډمیکي ټولنې څخه نور اکاډمیک غړي، د خصوصي سکتور او له څېړنیزو مرکزونو څخه څېړونکي او غړي هم راولو. د یادونې وړ ده لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په وار وار ویلي چې دا یو هڅه ده چې هر څوک دې ته اړتیا لري چې دا معلومه کړي چې دوی څنګه کولای شي د افغانو ښځو او نجونو او افغانانو سره مرسته وکړي، تر څو معلومه کړي چې کوم ډول تخصص وړاندې کولای شي او کوم ډول سرچینې لري، او د هغو سرچینو او تخصص کچه معلومول او په داسې طریقه پلي کول چې د افغانستان د غیر معمولی ننګونو شرایطو لپاره ګټور تمام شي. موږ په دې هڅو کې افغان ښځې د کارپوهانو په توګه ښکیلو.
تر دې وړاندې بیا هم د افغان میرمنو او نجونو په تړاو، وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو په زده کړو بندیز زرګونه افغان نجونې د زده کړو د نیمګړي فصل او نامعلومې راتلونکې لپاره اندېښمنې او د رواني کړاو سره مخ کړې دي. سره له دې چې د دې ستونزې د نسبي هواري لپاره په یو شمېر ښوونځیو کې د مسلکي زده کړو او مهارتونو د ترلاسه کولو لنډمهاله کورسونه جوړ شوي، خو زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو څوک وختنه لري. بیلګې په دې رپورت کې ګوري.
د دې ټولګي پر هر څوکۍ یو ځکهونکې د خپل خیراتونکو خوبونه لیدل، خو اوس هر څه بدل دي.
چې موږ د نجونو شمیره په مخکې کې ډیره زیاته وه، تقریبا 200 ځکهونکې درلودلې. فصل هغه چې د نجونو په مخ مکتبونه په معقد ډول اوس بند شوي دي، نو د نجونو شمیره هم کمه شوې ده. فصله موږ تقریبا 200 شاګردان لرو، او دغه 200 شاګردان اوس فعلاً د کورسونو په شکل ښوونځي ته راځي.
د عفیفا مریم پونوم د نجونو په دې لیسې کې چې په خوا به د خون او روزنې د وزارت تعلیمي نصاب تطبیقېده، اوس د دینی علومو ترڅنګ ګندل او رسامي زده کیږي. خون کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو پر زده کړو هم تاکید کوي.
و دا پولی ازی که در فیلی میرم میخوام در سوی آلیشو نیم در مطبعشون رو نیست رو شد کبوتا نندگان چیزای دیگر میاد بگیرم قرارم بشه که ما باید دین دنیا خدا آباد کریم، نه بشه که دنیا رو بگیریم، دنیا رو بگیریم، مدینه بگیریم. دینار اعلام کنیم. ارزش ما باید ارزش ارزو طرفا باید مقیم ببریم. از خاطر هم باید که امی مکتبشان که هست هم درجه تحصیلی دی داشته باشن هم عالیش داشته باید داشته باشن.
د دې لیسې په خوانې زده کوونکي د مهارتونو د زده کړې لپاره په خپل بوختیاو نسبی خوشاله دي، خو د ښوونځیو د پرانستو غوښتونکي دي.
جلکیانې په روحي او رواني تکلیفو اخته شوي دي او په زوره ودی شوي دي. په کم سنو کې موږ دا هیله کوو چې مکتبونه بیرته پرانستل شي.
دا د سمینې مون ته مسایل کله ته مریه مخفه مکتب چې موږ دلته قران شریف یو ان شاء الله چې نن کې بیت زموږ مکتبونه واسي
نو غواړ چې مکتبونه خلاص شي موږ بیت خپل درس ته ادامه ورکو چې تر څو خپل درس بیت زده کو مخکې لا شو.
خون کې هم د دغه مهارتونو زده کړه هیڅ کله د خونځي د تعلیمي نصاب سره د پرتلې وړ نه بولي او وایي دا چاره د روحي فشارونو نه د خلاصون حداقل یو لار ده، خو د خونځي ځای نشنی ولې.
خو د خیاطۍ درس هم ښه دی چې ځای کې خو باید چې دی جنکۍ هلته مکتب بیرته شروع شي تر څو چې درسونه ووایي او ډاکټران شي انجینریان شي استادان شي چې تر څو خپل آینده روښانه کړي.
دوباره یک امید برشان باشه تا بتونن به می دلیل امید به خود یک چیز بسازن و به قسم افسرده در خانه نباشن. به اون دلیل ایسته باز کردیم و به حدود 20 نفر شاگرد دارم خودم که در همه جا تدریس میکنم و شاگردم همیشه در قمت خانه رسمی هستم.
د طالبان حکومت د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واکته د بیا رسیدلو نه وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه چې تر ننه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دا کړنې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض بللې او د طالبانو نه په وار وار د دغو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي محدودیتونه دایمي نه دي او د حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن دي. ناشا باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د افغان میرمنو د نه ختمیدونکو کړاونو بحث خبرونه قدرمن میلمنې سره غزو په خوانی ډیپلوماټه نظیفه حقپال را سره دلته مل شوې ده. اغلی حقپال ستړي مشي په خیر اغلی او ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د مهربانۍ نه. سبا ته د مارچ اتمه د میرمنو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د افغان میرمنو عمومي وضعیت څنګه ارزوي او په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو په تړاو د میرمن روزا اوتان بایو و څرګندونی تاسو پر ځای بولئ.
د مارچ اتمه ورځ په داسې وخت کې منځل کېږي چې د افغانستان نجونې او ښځې د خپل د اساسي حقوق څخه د طالبانو د چارواکو لخوا محروم دي او خصوصا د تعلیم د حق څخه چې بنیادي حق ده او نوې ورځ کېږي چې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې مکتبونو او پوهنتونونو ته تللی نه شي. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې او د دنیا په معاصر تاریخ کې یو ډیر غټ شرم دی چې د طالبانو چارواکي د سیاسي ظلمې د افغانستان د ښځو په حق لای شروع کړی دی او دغه ورځ ځکه افغانستان خلکو ته او دنیا ته مهمه ده چې د افغانستان ښځې او نجونې باید په دې پوه شي چې د خپل حقوق لپاره مبارزه باید دوی پرې نږدي او په دې پوه شي چې په نورو نړۍ کې هم خلک د خپل حقوق لپاره مبارزه کړی دی او د نورو نړۍ هیوادونو او د مدني او خصوصا د بشري حقوقو او د ښځو فعالین دوی سره همدردي
کور ودان
او برنامه باندې کار وکړي.
اغلی حقپال بلې پوښتنې ته براشم، ستاسو په نظر د دغه وضعیت بنسټیز لاملونه تاسو څه بولئ او د طالبانو د دغه پالیسیو تر شا موخې په اصل کې څه دي ستاسو په نظر؟
کوم چې دوا عمل کېږي یوه دا کته چې لري د طالبانو خپل هغه ایدئولوژي ته متوجي شي او خصوصا د دوی د قضیه القضات هغه کتاب چې د نشر کړه د حکیم حقانی کتاب کته خپل ولې دوی اسري او معاصر علوم ته اصلا توجه نه کوي نه دا چې د خزو لپاره اته د نارینه او لپاره پاتې کیږي د خزي خو اصلا صرف د دینی علومونه علاوه د معاصر او عصري علوم اصلا دوی لا ضرورت نه بولي او دوی د فکر کوي چې دا یو غربي مفکوره ده او دا د ټولنې د گمراهۍ لپاره ده او حتی په دې شل کلونو کې چې افغان خزي هغه لاسره وړنه درلوده ټولې او غربي لاستراوړنه بولی اگر چې هغه د سنو ټول اسلامي او فرهنګي چوکاټ کې د افغانستان خزي مختلف برخو کې کار وکړل
نو اصلي مخادله بله اصلي مخادله چې میرمن همداسه وساتل شي تر کنټرول لاندې تر څار لاندې د هغوی تر واک لاندې
زه فکر کوم چې دې نظر دي چې ما تشریح ورکبل دا چې تاسو د دې خپل تحریک ته وګورئ دوی یو افراطیت تحریک او یو لارې دا وی چې باید وګړي منځوي شي سرکوب شي او خصوصا د خزو حقونه مونږ پیګو چې په ټولنه کې کچېره خزي خپل ذکر وکړي او اساسي حقوق ته ورسیږي دوی به خپل ماشومان ته اجازه ورنکړي چې افراطیت زده کړي چې د خزو اغیز کورنۍ کې په ټولنه کې
ډېر زیاته مننه
دي د ډیپلوماټیک
بله اغلی حقپال ما سره پوښتنی ډیر دي ځوابونه مکلند تر لاسه کم تر څو وکړې شم زیاتې پوښتنی ځواب شي دنجونو په مخ د خوندیو تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکارۍ سازمان ته پرانستای لیک هم خبر کړی او پکې د طالبانو لخوا د نصاب شرایط او کلتور او دین بهاني ټولې ورته رد کړې دي لنه څلوېختو اسلامي هیوادونو نه غوښتي چې طالبانو د دینی اړخ ټینګار وکړي چې دغه حق ته غاړه کېږي دغه سازمان څومره دې ورتیا لري
سازمان ورتیا لري چې هی ودونونه تشکیل شوی دی او هغه سازمانونه چې کله د نورو هیوادونو نه تشکیلېږي د هر هیواد نظر مطلب دا کنه یو څه اجرایوي صلاحیتونه دوی نه لري چې طالبانو باندې ایمال کې خو بیا ملګرو ملتونه کته سو سره مقایسه کوي هغه یو څه لکه د تعزیرات د مسایل لري چې کولای شي چې طالبانو باندې یو څه تاثیر وکړي خو د دین په لاره چې دغه یو اساسي حرب د طالبانو په لاس کې زه فکر کوم چې اگر چې مسریته په دې دریو قانونو کې کم وو خو بیا دوی خصوصا د نورو عالمانو سره کار وکړي تر دې چې دغه د دین حرب د طالبانو څخه واخیستل شي او نړۍ ته او ټول افغانانو ته خصوصا دا خبره بيخي اگر چې جواب ده نور هم باید دوی معلومه شي چې اصلا اټس دغه پلمي اسلامي او فرهنګي چې دوی وایي دغه اصلا اټس د توجیه ور نه دی
بله د افغانستان په تاریخي سیر کې میرمن ډیر وخت ځپل شوې دي ولی خځې ستاسو په نظر د سیاسي مخو قرباني کی تل په افغانستان کې
افغانستان کې د سیاسي اهداف او د فارا د خزي شتون په ټولنه کې همیشا یو ایدئولوژیک استفاده ورڅخه شوې ده او حتی د ملي هویت یو برخه د خزي فرې د خزي کالی د خزي
بله
شدا
کور ودان ډیر زیاته مننه بله اغلی حقپال تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم کور ودان او په خپل چارو کې تل بریالي اوسئ مننه د خبرونه نور مطالب مهم خبرونه افغان میرمنو ته ځانګړي کړي دي خود امریکا ولسمشر نن ماخام ولستوي نه کوي په دې بشپړ معلومات د کانګرس ماڼۍ لمخې د خپل امکار نه اخلو چې خدای نه د مخ کې مونږ یو لنډه دمه حمله رو
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښې ستونزې د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غاغا شان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاره د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړي خبرونې لیدل او اوریدل مهیروي.
مننه چې تر اوسه د امریکا غاغا شان تلویزیون سره مل یاست. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن پنځشنبه ملت ته خپل کلنۍ وینا کوي. داسې ویل کیږي چې نوموړی به په اقتصاد، د زیګون پر حقونو او د اوکراین او غزې پر جګړو باندې خبرې وکړي. په همدې تړاو زموږ همکار ایوب خاورین د کانګرس د ماڼۍ لمخې موږ سره مل شوی دی او مکتوب پوره معلومات راکړي. خاورین صاحب ستړي مشي او مهرباني وکړي.
سلامونه. لکه څنګه چې لنومه څرګنده ده، ملت ته کلنۍ وینا د ولسمشر د هیواد د وضعیت په اړه خپل ولسته چې ټول د امریکا ولسته وینا کوي. تاریخي شالید هم همدغه ده چې ولس به د خپل ولسمشر نه پوښتنه کوله چې موږ ته حال راکړه چې هیواد مو په څه حال دی. نو دا په کال کې یو ځل ولسمشر حال ورکوي. اکثریت په وختونو کې په دی وینا کې په کورنیو مسایلو لکه مالیات، اقتصادي وضعیت، صحي وضعیت، زراعتي مسایل چې کله دا لوی لوی کیسې وي په دې مسایلو باندې خبرې کیږي. خدا ازل یو ځانګړتیا لري، یو د انتخاباتو کال دی چې څو میاشتې وروسته د ولسمشر انتخابات دي. نو ولسمشر په خپل وینا کې دې ته متوجه وي چې ولس څنګه کوم مسایلو کې دلچسپي لري، هغه باندې وغږیږي او حال ورکړي او خپل دریض او تګلارې څرګند کړي. او دوم هم نړیوالو دوو لوی جګړو کې امریکا په میلیارډونو ډالر مصرفيږي، یو د غزې جګړه ده او یو هم د اوکراین باندې د روسي برید ده او د اوکراین سره د امریکا مالی ملاتړ ده. په دې دواړو جګړو کې چې امریکا پکې په یو نه یو ډول دخیل ده او یو طرف بلل کیږي، د امریکا ولس ویشلې دي. د غزې د جګړې په اړه هم د امریکا کې د اسرائیل ملاتړ چې تیر کال اته شپېته سلنه وو، سخ کال یبدې جګړې نه پیلې دونه ورسته سرویګانې خې چې دارا ټیټ شوی 55 سلنه ته. او په دیموکراتان د دې جګړې په اړه په ولسمشر بایدن باندې انتقاد کوي چې د اوربند کې بریالي شوی نه دی. د اوکراین د جګړې په اړه ډیر زیات ویشلې دي. د اکثریت دیموکراتان فکر کوي چې روسانو مخنیوي وای دوسی، خو اکثریت جمهور غوښتونکي د دومره ډیرو میلیارډونو ډالرو د مصرف ملاتړ نه کوي. په نن شپې د وینا په اړه د انیتا پاول راپور زموږ همکار جلال زای وړاندې کوي.
ټاکنو په دې کال کې ملت ته وینا ولسمشر جو بایدن ته یو ساعت وخت ورکوي چې ولسمشر ته د بیا رسیدو په هڅو وغږیږي او د اقتصاد، مهاجرت، د زیګون پر حقونو او اسرائیل او اوکراین ته د مرستو په شان پر هغو مسایلو تمرکز وکړي چې رای ورکونکو ته مهم دي. دا د هر ولسمشر لپاره لوی موضوعات دي، خو بایدن هم د هغه څه په اړه له مخالفت سره مخ دی چې بدلولی نشي.
The American public
امریکایان د بایدن د عمر په اړه اندیښمن دي او دا چې نوموړی د بیا ټاکل کېدو هڅه کوي، زه فکر کوم دا یو مهمه ننګونه ده چې نوموړی باید ورڅخه بریالی تیر شي.
سپینې ماڼۍ امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر به په دې موضوعاتو تمرکز وکړي.
نوموړی دې موقع ته ډېر سترګې په لار دی چې د امریکا له خلکو، کانګرس او نړۍ سره د ټولو هغو پام وړ مسلو په اړه ډېر روښانه وغږیږي کوم چې نوموړی د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه په تیرو درې نیمو کلونو کې کړی دی. له اقتصاد څخه نیولې بیا تر زده کړو، روغتیا او دندو او همدارنګه په نړیواله کچه د امریکا د رهبرۍ د رول د بیرته احیا کولو په اړه.
د جمهور ریاست شنون کی وای چې بایدن به پر پالیسی وغږیږي، خو قوت به د هغه په وینا او د مخاطبانو په غبرګون سره معلوم شي.
فکر کوم نوموړی د کانګرس لغړو سره په اوسېدو خوند اخلي. ملت ته به د هغه د وینا د پام وړ شي به هغه وي چې کله نوموړی د جمهوري غوښتونکو لخوا د وینا پر مهال په بې ادبۍ ننګول کیږي او مختل کیږي، او نوموړی ډېر ژر په شوخی او کنایا امیزه شکل جواب ورکړي.
د بهرنۍ پالیسۍ شنون کې اټکل کوي چې بایدن به د غزې په جګړه وغږیږي. هغوی وایي بایدن همدارنګه د هغو امریکایانو خپلوان مجلس ته رابللي چې د حماس لخوا برمته شوي وو.
previous state of the unions
ملت ته تیر وینا یو څه په کورنیو مسایلو باندې متمرکز و. خکاره ده چې بهرنۍ پالیسۍ کورنی عناصر او تکمیل کونکي برخه لري، په خاص ډول په منځني قطیس کې جګړه. خو دا به په یقین سره د ولسمشر ډیر وخت ونیسي، ځکه دا د خلکو په ذهنونو کې هم ده.
نظر پښتون کې وایي بلکې هم درای ورکونکو په ذهن کې شته.
د بایدن لپاره مهم کاردار چې وخی له ټرمپ څخه ټاکنې ګټلې شي. دا واقعا مهم څه دي چې نوموړی باید ښکاره کړي آیا هغه د اقتصاد یا کډوالۍ او یا هم د نورو مسایلو په اړه ښه کار کوي.
بایدن د پنجشنبه په ماښام فرصت لري چې د تاجو ابو وای سمې ولا جلال زای د امریکا غږ.
تر اوسه موږ سره ملوي ستاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم. سبا ته د امریکا غږ آشنا تلویزیون د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي خبرونه لري. هیله ده چې دا خبرونه وګورئ او ټولو میرمنو ته دا ورځ بختوره غواړم. الله مو مل.